ستوري مسی وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر 14 ده. د مشال لیډو د نن ورځې نحسات خبرونو په یو بله ګړي کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړه خوشحاله به یاست. په روانه ګړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، ترکیه او روس په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې درته اونیز پروګرام د باختر ستوري لرو. په پیل له خبرونو کوم وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند.
پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ کامیو صوبایي سملیو د 202 او یا غړو غړیتوب معطل کړی دی. چارواکي وایي په پیښور کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوک کسان نیولې دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 93 مشکوک ترهګر وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ کامیو صوبایي سملیو د 202 او یا غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو ویان د خورشید عالم پر مشالډو ته ویل چې د دریو وفاقي وزیرانو په ګډون د سینټ 43 د قومي سملې 25 د خبر پختونخوا یو کم څلوېښت، د سند 26، د پنجاب اسمبلی 123 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړو د خپل آمدنه او اساسو ګوشواري نه دي جمع کړي، نو په دغه وجه دوی غړیتوب معطل کړی شوی دی. خورشید عالم زیاتوي تر هغو به دوی معطل وي او خپل کار به نشي کولی تر څو چې یې له الیکشن کمیشن سره خپل ګوشواري نوی جمع کړي. په معطل کړی شوو کې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي هلال احمان، بلال احمان، تاج محمد اپریدی، جمال الدین او قیصر جمال هم شامل دي. چارواکي وایي په پیښور کې د لټون په عملیاتو کې 50 مشکوکا کسان نیولې دي. دغه عملیات پرون د پیښور په یکتوتو، ورمړو او نور یو شمېر سیمو کې ترسره شوي دي. د پیښور پولیسو مشر مبارک زیب خان پرون یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې دوی د ورمړو په شمشتو کلی کې له یو خالي سکول څخه خودکش جاکټې، 13 کیلو بارودي مواد او لاسي بمونه هم برامد کړي دي. د ده په خبره د مشکوکه وسلوالو لخوا د محرم په 9 او 10 په ماتمي جلوسونو د ترګری ممکنه منصوبه هم ناکامه کړل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 93 مشکوک ترګر وژلي او 45 یې جوبل کړي دي. دفاع وزارت په دې اړه پرون په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې 6 مخالف او وسلوال ژوندي هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز د چاردری او قلعزال ولسوالیو په کلو بانډو کې عملیات دوام لري او د چارواکو په وینا یوازې د شترچی ولسوالی لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی پرون مشرډو ته ویل
ما امیدوار هستم که وعده‌های قطعی جناب رئیس جمهور
مولا وای زه هیله من یم چې د خغل ولسمشر قطعی جمعنی چې د کندوز ولایت له خلکو امنیتي ځواکونو سره یې کړي په اوسنی وخت کې له طالبانو سره د خلکو نفرت ته په کتو سره باور لرو چې د هغوی مرکزونه به له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه کندوز ته ولاړ او هلته یې د پوځیانو او پولیسو د دوو مرکزونو د جوړولو ژمنه وکړه. اټلی په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبر د اټلی وزیر اعظم د جمعې په ورځ وکړه، یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت غځولی دی. د اټلی په وینس پوهنتون کې د وینا پر مهال نوموړي ویل اټلی په افغانستان کې د څو کلونو راهیسې موجودګي لري او اوس مهال هغوی د امریکا غوښتنه مني چې تر یوه بل کاله په افغانستان کې پاتې شي. امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لوري د بیلیسټیک میزایلو د ازمایلې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي اټومي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10 د منځني واټن د توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال صلاحیت لري ازماینه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي تیروزویل د ازماینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1929 قرارداد ښکاره سرغړونه ده. د دې قرارداد له مخې ایران باید د داسې توغندیو ازماینه ونه کړي. امریکا پر دې پیښه رپورټ چمتو کوي چې به په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا هغې کمیټې ته ورسوي چې د ایران بندیزونه څاري او په مستقیم ډول به یې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړي. په سعودي عرب کې د شیعو په عبادت ځای یو وسلوال کس ډزې پیل کړې او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان یې جوبل کړل. حمله کوونکی بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو. دا پیښه پرون رامنځته شوه. د سعودي عرب الاخباریا ټلویزیون راپور ورکړ چې وسلوال کس د شلو کالو شاوخوا عمر وو او مقصد یې نه دی معلوم. دا برید تر عاشورا دوه ورځې مخکې د سعودي عرب په ختیځ کې د سیحات په ښار کې شوی دی. د روس دفاع وزارت وایي د ترکی له پوځ سره یې په شام کې د روس د پوځي الوتکې پړه مستقیمه رابطه کړې ده. د هغې څو ساعته وروسته چې ترکی یو ناپیژندلې بې پیلټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له شام څخه د ترکی هوایي حدودو ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې دی به په استنبول کې د اکتوبر په 13مه له ترکی چارواکو سره سلا وکړي. ترکی چارواکو د بې پیلټ الوتکې د لوېدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیګلی ده تر څو معلومه کړي چې دا الوتکه چې د ترکی له کیلس نومي ښار سره نږدې ولوېده چا چلوله. د غزې د شام له پولیس څخه 3 کیلومتره شاو د سوریې د شمالي ښار حلب څخه 90 کیلومتره لري دی. او هنګری وایي بیګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلې تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سرحد د بندېدو اعلان پرون د اکتوبر په 14مه وکړ. د هغې وروسته چې د هنګری د ملي امنیت چارواکو په خپلو کې یو غونډه وکړه. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر د بوداپست له دې اعلان وروسته وویل چې کرویشیا به د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه به یې د سلووینیا خواته کړي. سلووینیا دغه اعلان ته په عکس العمل کې له کرویشیا څخه سلووینیا ته د تلونکي اورګاډي تګ وځنډو. هنګري له وړاندې له کرویشیا او سربیا سره په خپله پوله اغزن دیوال جوړ کړی تر څو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه پناه غوښتونکي له شام، عراق، افغانستان او افریقا اروپا ته را روان دي.
د پاکستان انتخابي کمیشن د دې هیواد د اسمبلی د 202 غړو رکنیت ماتله کړی دی. پولیسو د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د لټون په عملیاتو کې تر 50 زیات کسان د ترګرۍ په شک نیولي دي. د خبر ایجنسی لوړګي اوسیدونکي د بنیادي سهولتونو د نشتون شکایت کوي.
کم روډ مې منګ راځو دا خو بیخي ختم دی. د علاقه بو مشکلات د سکول او بو هسپتالونو هم ضروري دي. هسپتالونو کې چې ډاکټران راشي او ډیر زیات راشي.
د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې لا هم د ځنډ ښکار دي. افغان حکومت د بیا پیل لپاره ځینې شرطونه لري خو اسلام آباد بیا پرله پسې هڅه کوي چې مذاکرات له سره پیل شي. ولې پاکستان تر افغانستان زیاته دلچسپي لري؟ یو کارپوه
پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. ما باور دارم چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي.
د افغانستان په جلال آباد کې د کتابونو خرڅلاو زیات شوی. کوم کتابونه؟
مسلکی کتابونه چې دا ډیر چاپ کوو، موږ سره ډیر خرڅیږي او بار بار موږ دا چاپ کوو. استاد ما واس کوي ماسل باندې چې دا کتابواله نو په کال کې زردانی زموږ خرڅیږي.
دا به د پروګرام په پای کې په بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې وایو. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اسمبلیانو د 202 غړو غړي توپ ماتله کړی دی. په دې کې د قومي او صوبایي اسمبلی غړي شامل دي. کمیشن ویلي دوی له قانون سره سم د خپل مدن پوره تفصیل له کمیشن سره نه دی جمع کړی. تفصیل ریاض مسخیل راکړي.
دغه د 202 غړو چې کوم غړي توپ دی کې د سېنات 14 ممبران دي. دغه رنګ د قومي اسمبلی 25 دي. د خیبر پښتونخوا یو کم سلويخ، د سند شپږیش، د پنجاب اسمبلی یو سل ډیرش او نه ممبران چې دغه د بلوچستان اسمبلی دي د غړي توبې معطل کړي دي. په دې کې درې وفاقي وزیران سردار یوسف، خورم دستگیر او پیر امین الحسنات هم شامل دي چې هغې خپل د آمدن چې کومې ګوښواري دي هغې په الیکشن کمیشن کې نه دي جمع کړي. دغه رنګ د قبایلي سیمونه د هلال رحمان، بلال رحمان، تاج محمد افریدي، جمال الدین کیسر جمال په ګډون یو شمېر غړي دي. بیا د خیبر پښتونخوا دي الله افریدي، شوکت یوسف زیدي، عارف یوسف، یاسین خلیل، افتخار مشوانی، زاید دورانی، دغه رنگ لطف الرحمن او نور سادزاده ثنا الله دا خیبر پختونخوا غړي چې دی غړیتوب یې هم معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن چې کوم د مطبوعاتو افسر دی، د هغه په وینا چې تر څو پورې دې غړو خپلې ګوښوارې نوي جمع کړي، خپل آمدن او خپل چې کوم د دی اساسي دي هغه اوس الیکشن کمیشن ته تر څو نه څرګندې کړي، تر هغه پورې به د دې غړیتوب معطل وي او دی په اسمبلو کې یا په سینټ کې څه قسمه کاروایي کې هم برخه نشي اخیستی، او دغه رنګ دی چې کوم متارکه محکمې دي یا کارونه دي نو هغه هم دی نشي کولی، دا هغه به مطلب د قانون په دایره کې نه راځي، قانون نه بار دي. الیکشن کمیشن وایي چې موږ دا کوم اقدام کړی دی نو دا چې کوم د آئین د لاندې دی ته اجازه ورکړل شوې دی د سیکشن 15 اے د هغه تر لاندې دی چې کوم دی نو دا کاروایي کړې ده، او تر څو پورې چې دی ګوښوارې نوي جمع کړې تر هغه پورې به دا غړي معطل وي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا پولیسو بیګا د لټون عملیات پر مهال په پېښور کې تر 50 زیات کسان د شک پر اساس نیولې دي. پولیسو ویلي د محرم میاشتې له شروع کېدو سره سم دوی دغسې عملیات پیل کړي چې دارنګه تر وخت له مخه د ممکنه ورانکارو پیښو مخه ونیسي. تر دې وړاندې هم یو شمېر کسان وسوي چې پکې ځینې بیا بېرته خلاص کړل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ځینې محکمو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خپل رېست هاوسونه د سیلګرۍ محکمې ته سپارلي دي. دا په اوس عام ولسم استعمال ولې سي. د دواړو موضوعاتو تفصیل په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر جان راکوي، خو په پیل کې د پېښور د عملیاتو حال راکوي.
خبرنا محرم د شروع کې د نوړان دی دا خبر په صفه جتر برو چې خو لیکو خو په خبر کې په خوښي ته ګل ټری عملیات پیل شوی دي، او د روزانه په بنیاد باندې یو شمېر خلک نیول کیږي. پرون هم تقریبا د 500 سنه سیوا کسان چې کوم ایس ایس پی اپریشن نه ډاکټر نیت صحیح د هغې د وینا تر مخه د 500 سنه سیوا کسان د پېښور د جرایدل سیمو نه یا کسوت نه دغه شنه کوټوالی نه او اورمونو نه نیول شوي دي چې پکې غیر قانوني افغان کډوال هم شامل دي، خو دوی دا هم چې د روزانه په بنیاد باندې 500 کسان هم نیسي، خو کم کسان په لټونو کې صفاوي نه هغې واپس کړي چې باندې شک وي یا غیر قانوني وسله دغه شنه نور ځینې هغې بیا
دغه لټون عملیات ولې کوي دوی څه وایي؟
د محرم څنګه محرم میاشت شروع شوه ده، نو دغه د وجه هم د لټون عملیات پیل شوه دي، ځکه چې زه به تاسو دا وایم چې پرون د خیبر پېښور کې کوم د پولیسو پېښور ښار مشر دی سی سی پی مبارک زیب خان هغه هم یو پرېس کانفرنس کړو، هغه دغه ویلو چې پرون دی د اورمړو په شمشتو کلی کې د یو خالص کول نه دي تلا مې نه شو چې په شپک خود کو جیکټ هم مړ شو دي، اتلس کلو بار دي مواد دي کلاسي بمونوم دي راوي هم دغه وینا وا تر دا خلکو چې کوم مقصد هغه پر روان د محرم په نحم او بل سم باندې مختلف او د خار دنه چې کوم جریسونه غړ غړ د شیوګانو روانو د هوی هدف او دغه شان دی چې تر هغه دغه لټونی عملیات روان تر څو چې محرم تیر شي ویني، او دغه نورسته هم د سخت مم
او یو بل موضوع دا ده چې خبر راغلی چې د خیبر پښتونخوا چې کوم سرکاري څانګې دي چې کوم هغو خپل چې کوم د دوی ریسټ هاوسونه ولو هغه او د سیاحت چې کومه محکمه ده هغو ته حواله کړي دي.
درې رسخوسې چې کوم سرکاري خلکو یا سرکاري محکمو د استعمال وي هغه د عام ولس لپاره پرانستلې وي، او د خیبر پښتونخوا چې کوم سیلګرۍ محکمه ده هغې ته حواله کړې وي. دې پرون 14 نور دغه شان چې کوم سرکاري رسخوسې وي یا د استوګنې ځایونو د سیلګرۍ په ځایونو کې په خصوصي په ګلیاتو کې دغه شان په کالام کې هغې 14 نور هم حواله کړې دي، او په دې موقعه باندې د خیبر پښتونخوا وزیر دا وینا وه چې کوم دوه درې رسخوسې دي څلور میاشتې مخکې د عام ولس لپاره پرانستل کړې وي، نو هغې کې تقریبا حکومت څلوېښت لکه روپۍ ګټ راغلی ده. دېنه علاوه دوی ده وویل چې دا رسخوسې چې کوم دي په دې باندې به د صوبایي حکومت هر کال 2 کروڑ روپۍ خرچه راتله، نو ولې اوس دوی د عام ولس لپاره خلاصې کړې دي، او دا به حکومت ته ګټه هم راوړي، او عام ولس کولی شي په دغه رسخوسې کې ځي او خپل کورونا سره دغه شان سیلګرۍ ځایونو ته ځي او خپل ځان لپاره تالته کې استوګنه کوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو
د
خبر ایجنسی د لوړګي د لری پروتوکول یو خلک شکایت کوي دلته پرمختګ کارونه نه کیږي او د ژوند بنیادی اسانتیاوی نه لري. دوی وایي چې دلته د تعلیمي ادارې روغتونونه او سړکونه جوړ کسي، خو بیا د سیمې څخه منتخب شوی د پارلمان غړي وایي چې دوی هڅه کوي د کلنی ترقیاتي پروګرام څخه پیسې راواخلي او د دوی ستونزې هوارې کړي. په دې هکله تفصیل د فرهاد چینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسی د لوړګي تحصیل خلک وایي چې دلته په دې تیره سمو د کې کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او حکومت له پکار دي چې دلته خلکو ته د تعلیم، صحت، اوبو او سرکونو اسانتیاوي ورکړي. په دې حق له د خیبر لوړګي سیمې او تن نور زمیر مشال ریډیو ته وایي
لکه خوګه خېلو ایریا شو، شیخ مل خېلو ایریا، پیرو خېل شو، دغه تپی چې اوبه 15 کیلومتر کې زنانه راوړي او ډېر زیات خلکو تا مشکل دی. بل مونږ دا غواړو چې کوم داخل لوړ کې کالج اپګریډ شوی چې دغه کارو نظر مکمل شي. پی دوه کال کې ستر کېتی کار نه شوی، مونږ مطمئن نه یو دي خبرې نه. بل مونږ حکومت نه دا مطالبه کو چې شیلمان میگا پروجیکټ باندې کار زر تر زر شروع شي.
او د لوړګي لری پرتی سیمې شیلمان یو تن جعفر خپل مشکلات صدا سي وړاندې کړل.
زمونږ کارونه په دا کار دي کنه چې اول خو دا کم روډ مې مونږ راځو دا خو بيخي ختم دی، یعنی بالکل کندو کپاره دی. اور سره چې کوم دی داسې دی علاقہ کې دا اوبر راځي دی، اوبو مشکلات دی، سکول اوبو د صحت هسپتالونو هم ضروري دی. هسپتالونو کې چې ډاکټران راشي او ډیر زیات راشي مونږ ته دی توجه زیات راکې، ځکه چې مونږ علاقہ غره علاقہ ده. او بلکې حکومت د پرم دا پکار دی چې دی علاقہ کې زیات نه زیات ترقیاتی کارونه وکړي.
د خیبر جنسی د لوړګي سیمې د خلکو غوښتنې مو چې کله د خیبر جنسی نه د سینټ غړي تاج محمد پریدی ته وړاندې کړي، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د دغې سیمې د خلکو ستونزې د اے ڈی پی یا کالنی ترقیاتی پروګرام د فنډ نه هوارې کړو.
کم انول ڈیولپمنٹ فنڈ چې کم وخت کې به یو جلند کوتل تحصیل نه ټوټل خبر ایجنسی مونږ هغه ٹرانسپیرنٹ اور ٹینڈرنگ سسٹم باندې کیږي. په امید چې مونږ به مین پروجیکټ عوام د اوبو د تکلیف نه خلاصو په سولرایزیشن سسٹم باندې او په ایجوکیشن باندې تاغه کار کوو لګي پکې او په هیلت کې درنګې پاسپاتالو کې مونږ په لاړو په لاغه کې مزای کتو په ستخلو کې د یو اسپاتال وړو کې اسپاتال جوړېدو درنګې چې کوم ځای کې ضرورت وړ وړ اسپاتالونه دغه هم تقریبا یک ټو کوو دغه اسپاتال کې هم کار روان دی.
د خیبر جنسی د لوړګي خلک وایي چې باید د دغه سیمې نه منتخب شوي د پارلیمان غړي د ورسره خپلې وعدې پوره کړي او دلته د زیات نه زیات پرمختیایي کارونه ترسره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
په پاکستان کې په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیال لخوا ورسره په دې وروستیو کې مرستې کمې شوي دي. دوی وایي چې د دغې ادارې د مرستو له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې ګڼ شمېر ښځینه نارینه افغان ښوونکي بېکاره شوي او ګڼ شمېر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي او مزدوري ته مخه کړې. له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د یونیسیال چارواکي له افغان کډوالو سره د مرستو د کمښت خبره مني او د دې لامل په نړۍ کې د مهاجرونو د نوې لړۍ زیاتوالی بولي. زبی شفق دا رپورټ تیار کړی دی.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیال مرستې کمې شوي چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیال په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پښتونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیال د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې راه پروګرام په نام باندې د یونیسیال لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو، نو د دغې نه وروسته د پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ سکولونه او همدارنګه چې هیلت سنټر وي د هغې په ارتباط مانتنی.
په عین حال کې د خبر پښتونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د نوسیات په مرسته د چلیدونکو خونځي خون کې عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو خونځي سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان خون کې بېروزګاره شوي.
ستمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د دې فشار بیا دوی د وم سین فور او اتم سین د دوانه ختم کړو فلاله ختم کړي دوانه بیا مې د ویټر د مشران کې نو ورته ویل چې دا اول دا د شکار کی هغه ول چې دا یونیسیار مونږ له فند نه کوي نو په لحاظه زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پریږدي نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ او د سکول نه کټ کړی دي او سلوري نارینه کټ کړلی چې دار کې هم د شکټ کړی دی او په تور کې دوه زنانه چې دین واغې د سکول نه لری کړلی.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د خونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېری زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدوري ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله درېیم ورځ باندې راغله ما ویل چې تاسو کتابونه بچیان راوړئ یو بل کوي استاد څنګه کتابونه اخلي ما ورته ویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نما کتابونه سترګې اوښکې راغلې او وژړل یو استاد مونږ چېرته لېږي ویل چې تاسو اتم پرېږدئ او مونږ د اوم والا چېرته لاړ یو هلک د اوم صنف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړی چلوله نو ودرېده
له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی چې له امله یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان لپاره نه دي کمی شوي ده، په ټوله دنیا کې د یونیسیار لپاره کمی شوي دي او هغه وجه دا ده چې کرائسس بیخی زیاد شوی دی. سیریا دا، عراق دی، یمن دی، افریقا کی دیر ملکونه دی او دا خالی دا پاکستان آپریشن دا دی زیر اثر ندی، دا یو این ایچ سی آر ټول آپریشنو ندی دی دا فنڈ دا کمی شکار دی او موږ کوشش کوو چې څونه فنڈ دی دا هغه مطابق خپل پروگرامونه ڈیزائن کو چې دا کم سے کم اثر خلکو باندې وو. فنڈنگ په پورا دنیا کې کم شوی دی خو پروگرامونه اوس هم روان دي.
د یادونه ورته چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لک رجستر شوی افغان کډوال میشتي، خو د دې ترڅنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شو کډوالو سربیره زرګونه نه رجستر شوي کډوال هم ډېره دي چې ښایي په نږدې راتلونکو کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو سپو شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,060 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زرنول سو خبرو اترو د بیا پیل پاړه لا هم د پردې شاته هڅې روانې دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې باید مذاکرات بامانی وي او پاکستان دی پر خپل خاوره میشت افغان طالبانو پټنځونه له منځه یوسي. د دې برعکس پاکستان بیا کابل هڅوي چې له طالبان سره مذاکرات له سره پیل کړي. دا چې ولې د افغان حکومت په پرتله اسلام آباد د خبرو اترو بیا پیلولو ته زیات لیواله دی، په دې رپورت کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو کوشش شوی. د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په وسلوالو طالبانو کې د رامنځته سو اختلافاتو وروسته اسلام آباد د مذاکراتو دریم پړاو وځنډولې. طالبانو په افغانستان کې حمله پراخ کړې او په ځواب کې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل اسلام آباد د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. افغان حکومت اوس د مذاکراتو د پیل پاړه د دریځ خپل کړی چې باید دا بامانی وي او خپل پاکستان حکومت پر خپل خاوره میشتو افغان وسلوالو طالبانو پر ضد کاروای وکړي، خو د دې برعکس اسلام آباد په بیا بیا کابل هڅوي چې له طالبانو سره خبري پیل کړي. دا چې پاکستان ولې د مذاکراتو په اړه تر افغان حکومت زیاته دلچسپي شوي، دا پوښتنه مو په پېښور کې میشت د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان زخه وکړه.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی، د دې مکمل فائدې پاکستان ته نشي راتلی. کدا کمزوري کوي شورې جاری دی، دا شورې ساتي خوريږي په نور علاقو کې. بالکل د چین هم دا نه غواړي چې افغانستان کې ډېر دغه کړي سرمایه‌ګاري کړي. په افغانستان کې ډېر لوی انډستمنت دی، د 5 بلین ډالر انډستمنت دی په افغانستان کې. بل هغه خپل دام غواړي چې دا کم څه بل هغه افغانستان سره څنګه څه خو تعلق شته دی. نو که افغانستان داسې افراط افراط ځي نو دغه خلک چې کوم ایسن ترکستان اسلامک موومنټ چې کوم دغه دی مخیل ته دا ځای پیدا کړی شي او دا سره دا یو اتحاد دی.
د مولا عمر ترمړي نه ورسته ل ریپورتونو سره سم مولا منصور اختر په پاکستان کې دننه د طالبانو مشر وټاکل سو او آن د مخالفینو هم خپل ژغ ل کوټي شهر پورته کړ. سیاستوال او پر افغان چارو ژور نظر ساتونکي افراسیاب خټکوای د طالبانو د مشرتابه انتخاب د دې لامل سو چې پاکستان نړۍ ته څرګند کړ نو ځکه اوس اسلام آباد غواړي مذاکرات بیرته پیل سي.
مولا عمر صاحب د وفات نه پس چې هغه کوم نوی امیر راغی نو د هغه انتخاب په ډاډه توګه پاکستان کې وشو او غټې پرتې جنډې په کوټه کې لګولې. ټولې خبرې شوې چې پاکستان لپاره لکه دا مشکله شوه چې اوس د دې خبرې په ټول ډېر ګرانه خبره ده چې د افغانستان چې کوم متوازی حکومت دی هغه دلته کې ناست دی. شاید چې بین الاقوامي خبرې به هم وي مغربي خلکو خو مخکې راوي چین به یقینا دا مقصد کړی وي چې دا خو څنګه کېدای شي نو ځکه پاکستان حکومت هم دا وایي چې خبره ترې پکار وي او خبرو اترو نه خو افغانستان منکر نه و د خبرو اترو پرده کې رقم واقعات چې وشو د افغانستان لپاره ډېر مشکلات پیدا کړو.
خو د افغانستان کارپوهان بیا بیل نظر لري. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی نصر الله سنګزی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر او دا شان په سیمه کې رامنځته کېدونکي نور حقیقتونه پاکستان اړیس سیدی چې مذاکرات بیا پیل کړي.
پاکستان وزیر اعظم روان دي د امریکای په یو دوره چې هغه رسمي سفر دی. د ملا عمر د مارک مسله د مذاکرات درېدل دا امریکایي مقامات لارامه کړي دي. بل مسله دا ده چې په سیمه کې په ډراماتیک ډول وضعیت تغییر خوري. شانګهای پراختیا مومي او همدارنګه شیخ غواړي د افغانستان په قضیو کې ور داخله شي. دا هم پاکستان کولی شي نارامه کړي او د دغه ټکو په کې د لودلو سره پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. د ما باور دا ده چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي. فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي.
خو بل خوا د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل د پاکستان لومړی وزیر به په راتلونکي اونۍ کې د واشنگټن سفر کوي او له ولسمشر باراک اوباما سره به ویني. د ده په وینا د لیدنې پر وخت به له نواز شریف سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د رول موضوع هم وڅېړل سي. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن روان دی او هڅه هم کېږي چې هغه کډوال چې له اپریشنه بې کوره سوي دي هغه بیرته کورونو ته لاړ شي. خو دا کډوال هم مطمئنه نه دي. دوی وایي چې دوی زر تر زره خپلو کورونو ته ولی شي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
د قطبی وزیرستان شوال کا بالیون چکم دا وقت بنو په مختلف سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکا ژغې دلی خپل مشکلات نیمګړتیاوې او غښتنې یې جوابته کړې دي. سید نور میاما ویایي چې سخت ستړي تنگ مجبور یو هیڅ هم نه دي په چار بس حکومت ته د بیرته رسولو بندوبست راته وکړي. اجمل خان زیاتوی چې تجارت کاروبار رامه پټی کورونا هر سم و بایلل نن مو څوک پښتنا نه کوي. یو بل قبایلی شرابت خان دغه خبرو ته په دا رنگ دوام ورکوي. د سیمې نه د قومي اسمبلی نماینده محمد نذیر مې چې په دغه باریک شه خبر کا دای په دا رنگ وژغېده. دغو قبایلیانو دا هم وویل چې حکومتي چارواکیو د ضرب از پوځي عملیاتو نه اول چې کوم لفظونه کړي وه دوی په هغه کښې پاتې راغلي دي چې نقصان یې بے کوره قبایلیون ته رسېږي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو او ری پر دو منی مائی کی طرف سے دا باختر ستوری ادبی کلتوری پروگرام لرو او زین نو رپورٹونا ہم در تلرو خو او سدا وقت لسنی میں بجے سویدی اسرار عالم مومند خبرونو لنڈی سوڑان دیکھوی
د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ کمیو صوبای اسمبلی د 2022 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو بیان خورشید عالم پر مشر ډوته ویل چې د درې وفاقي وزیرانو په ګډون د سینیټ 43 د قومي اسمبلی 25 د خبر پښتونخوا یو کم څلوېښت د سین شپږویشت د پنجاب اسمبلی یو سل درویشت او د بلوچستان اسمبلی نه غړو د خپل مدن او ساسو ګوشواري نه دي جمع کړي، نو په دغه وجه د دوی غړیتوب معطل کړی شوی دی. چارواکی وایي په پیښور کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوکه کسان نیولې دي. دغه عملیات پرون د پیښور په یکتوتو ورمړو او نور یو شمېر سیمو کې ترسره شوې دي. د پیښور پولیسو مشر مبارک زیب خان پرون یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې دوی د ورمړو په شمشتو کلي کې له یو خالي سکول څخه خودکش جاکټې، 13 کیلو بارودي مواد او لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 3 نوي مشکوک ترګر وژل شوي او 15 څلوېښت ژوبل شوي دي. دفاع وزارت په دې اړه پرون په خورې کړې اعلامیه کې ویلي چې شپږ مخالف وسلوال ژوندي هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو پر دې اړه څنګه ویلي؟ د کندوز ولایت سرپرست احمدالله دانشی پر مسائل ډوته ویل چې د کندوز د چارداری او قلعه زال ولسوالیو په کلو بانډو کې عملیات دوام لري او یوازې د شترشي ولسوالی لا هم د طالبانو په لاس کې ده. امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لورې د بیلیسټک میزایلو د ازمایرې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي اټومي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. د روس دفاع وزارت وایي د ترکی له پوځ سره یې په شام کې د روس د پوځي الوتکې کې پړه مستقیم رابطه کړې ده. د لاغې څو ساعته وروسته چې ترکی یو ناپیژندلې بې پیلټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له شام څخه د ترکی هوایي حدودو ته ننوته.
سرار العالمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او اوس د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادریه کې وایي دا ځل د حسنیانو په موقع کسه هم حکومت او سکیورټي ادارو د سبدي پیخي د مخنیوي لپاره د وړاندې نه اقدامات کړي دي. خپل پلو په سیاسي او مذهبي مشرانو باندې حمله هم خلک له اندېښنو سره مخ کړي دي. د ادارې په وینا تیر وختونو کې په پینډي او داسې نورو خارونو کې د حسنیانو په موقع ډېر بدی پیخي رامنځته شوي دي. نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د پاکستان د هر مسلک سره تړلي عالمان دې لړکې خپل ونډه ترسره کړي، ځکه چې د خلکو په یووالي کې عالمان غوره کردار لوبولی شي. نو که دا ځل عالمانو پسندیدګۍ او په خلوص نیت سره د امن په خاطر اقدامات وکړل، نو تر ډیره حده به صورتحال په قابو کې راشي. ادریې وړاندې وایي په کراچۍ، بلوچستان، پنجاب او خیبر پښتونخوا کې چې د ترهګرو د منظم کېدو کوم اشاره ترلاسه شوې ده، نو ضروری ده چې اوس د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هم اعلان شوی دی. نو خفیه ایجنسو له پکار دي چې په دې خلکو ژور نظر وساتي او د دوی شبکې تباه کړي. ادریا اخری کې وایي اوس وخت راغلی دی چې د پاکستان ټولې مذهبي ډلې، سیاستوال او پوز د وسلوالو پر ضد یو موټی شي چې د وطن کې امن راشي او پرمختګ وکړي، ځکه چې پرمختګ له امن سره تړلې دی. بلبل د پیښور نخ پرېدونکي مشر کرس پانی خپل ادریا کې د مازورانو خلکو په حواله لیک کړی دی او وایي چې د سفید چړی یا سپینې کونټې د نړیوال ورځ په مناسبت سره مازورانو او نابیناو خلکو د روزګار او بنیادي سہولتونو لپاره مظاهره وکړي، کوم چې حقیقت کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او متعلقه ادارو لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې دا احتجاج یوازې خیبر پښتونخوا کې نه، بلکې پنجاب او د ملک په نورو برخو کې هم وخت په وخت کیږي، خو د دې خلکو جایزو مسلو ته څوک توجه نه ورکوي. هسې په خپله خود وی تخصصي خلک ویل کیږي، خو د هغې باوجود د دوی مسلو او خبرو ته خصوصي پام نشته او نتیجه دا وي چې دا خلک اکثره د خپلو حقونو لپاره سړکونو ته راوځي او د حکومت او پولیسو لخوا د تشدد خوبصورت خکار کیے گی دریا آخری کوئی چی حکومت او پارلیمان دا دی خلکو دا پارا سرکاری نوکرو کی کومت 2% کوٹا ایخو دی دا باید چی پا حقی عمل درامد وشی او دا سے احسان ندے بلکہ دا دی خلکو حق دے نو دی سر با دا خصوصی خلکو دا خپل حق میلاو شی او دوی با دا احتجاج لار پریگ دی او بل دا چی دا خلک با پخپلو اخپو دا ادری دو جوگ شی او بل چا تبا لاس هم ننی شی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکلي چې امریکا د یو داسې معاملې په لټه کې ده چې د پاکستان پراخېدونکې اټومي وسلې په یو حد کې وساتي. بل پرو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا لیکلي چې د افغانستان ځواکونه ډېر په ښه توګه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي چې د کندوز له بیرته نیولو هم څرګنده ده. خو د ورسپانې په لیکنه افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ څخه د هوایي مرستې تمه لري. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي د امریکای ولسمشر بارک اوباما اداره په دې لټه کې ده چې د یو معاملې له لارې د پاکستان د اټومي وسلو د لا پراخېدو مخه ونیسي. د ورسپانې په لیکنه دا له هغه لس کاله وروسته ده چې د پاکستان اټومي وسله جوړوونکی عبدالقدیر خان په نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو د ټیکنالوژۍ په خرڅولو کې شکیل ومندل سو. ورسپانه زیاتوي چې په دې اړه خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکې اونۍ کې په رسمي سفر امریکا ته ځي. خو ورسپانې د امریکا پر دې هڅو د نظر لرونکو کارپوهانو له خولې لیکلي چې د پاکستان یو داسې معاملې ته تیارېده ډېره ګرانه خبره ده. د دې شنونکو په وینا پاکستان دا معامله ځکه نسي کولای چې یو خو دوی اټومي وسله د ځان تر ټولو ستر ویاړ بولي او بل یا د هند په وړاندې د دفاع یوازینۍ وسیله هم ګڼي. د سپینې ماڼۍ ویاند جارج ارنست د پنجشنبې په ورځ وویل داسې یو تړون په راتلونکې اونۍ کې نسي کېدای د کوم په اړه چې په مطبوعاتو کې بحث روان دی. جارج ارنست ویل امریکا او پاکستان په پرله پسې توګه د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه له یو بل سره په خبرو اترو کې بوخت اوسېدلی دی. د جارج ارنست په وینا د دې اټکل کېدای سي چې د امریکا او پاکستان مشران به پر همدې موضوع و خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړي. بل پلو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د هغوی پر اړتیاو بحث کړی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې د افغانستان ځواکونه په ډېره ښه توګه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي کومه چې د کندوز له بیرته نیولو هم څرګنده ده. ورسپانې لیکي امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو موده په داسې وخت کې غځولې ده چې وسلوالو طالبانو ځینو سیمو ته خطر پیش کړی دی. ورسپانې لیکي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه یو ښه خبر دی خو دا به د وسلوالو پر ضد د یو فیصله کن فرق سبب نسي. د ورسپانې په لیکنه کوم څه چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ څخه غواړي هغه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د امریکا هوایي مرسته ده. د ورسپانې په لیکنه امریکا د افغانستان د هوایي ځواک په روزلو ډیر ناوخته پیل وکړ کوم چې به تر 2013 کال وړاندې په خپل فعالیت پیل ونه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکی ویلی چې برسلز ورته د شپږ لکه پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د موافقې له مخې د ډیرو لږو پیسو وړاندیز کړی او د اروپایي اتحادیې دا کاري د خندا وړ بللی. له هغه څو ساعته وروسته چې د اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د مشرانو په غونډه کې پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د توافق اعلان وکړ، انقرې وویل چې دغه توافق تر اوسه لا هم یو مسوده ده. دا موافقه له هغه وروسته د ماتېدو پر لور ولاړه چې د بلغاریا ولسمشر د ترکیې له پولې سره نږدې د یوه افغان پناه غوښتونکي د وژل کېدو لپاره بخښنه وغوښته. نور حال له ملالۍ بشیر اورو.
پر اروپایي اتحادیه په خپلو وروستیو اعتراضونو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي اتحادیه پر هڅو ریشخند وهلی چې غواړي د سوریې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي. د اروپایي اتحادیه څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد هغه غوښتنه یې جدي ونیسي چې په دغه اتحادیه کې غړیتوب غواړي. اردوغان وویل موږ 2.5 میلیونو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی خو هیڅوک د دې خبرې پروا نه لري. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر فردین سینیر یوګیو پر هغه مالی مرسته اعتراض وکړ چې د سفر پر مهال د اروپای کمیسیون د چارواکو لخوا د چهارشنبه په ورځ ورته وړاندې سو. د ویل چې هیواد یې د موافقې په لومړي کال کې لږ تر لږه 3 میلیارد یورو ته اړتیا لري. د خبریالانو ته وویل د اروپایي اتحادیې لخوا د مالی مرستو وړاندیز سوی او موږ ورته وویل چې دا د منلو وړ نه دی، کاري پلان بشپړ سوی نه دی او یوازې یو مسوده دی چې موږ ورباندې کار کوو. د ازمایشتي موافقې له مخې ترکیه موافقه کړې وه چې د انسانانو قاچاق وړونکي به ځپي، د اروپایي اتحادیې هیوادونو له سرحدي چارواکو سره به مرسته کوي او د سوریه له جګړې تښتېدونکو پناه غوښتونکو مخه به نیسي چې د اوبو له لارې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوځي. د دې همکاریو په بدل کې اروپایي مشرانو موافقه وکړه چې اروپا ته د ترکیه وګړو په ویزو به بندیزونه په چټکۍ سره ایسته کړي او انقره ته به د ستونزو د حل لپاره نورې مالی مرستې ورکړي، که څه هم د مالی مرستې څرنګوالي په اړه په مشخصه توګه نه دي ویل سوي. د پنجشنبه په ماښام د موافقې د اعلان پر مهال د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ ټسک د موافقې هرکلی وکړی و او دا یې یو لوی ګام بللی و، خو خبرداری ورکړی و چې دا موافقه به هغه وخت منطقي وي که د پناه غوښتونکو د ورتلو مخه ونیول سي. اروپایي چارواکو ویلي چې دوی ټول اوس هم د ترکیې لخوا عملي ګامونو ته سترګې په لاره دي او ویلي دي چې د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه به د اروپایي اتحادیې 28 هیوادونو ته یوه ستونزه وي. په داسې حال کې چې سرمشریزه لا روانه وه، له ترکیې سره د اروپایي اتحادیې پر پوله بحرانی وضعیت په تشدد بدل سو او د بلغاریا پر پوله ډزې وسوې. د پیش یو قربانی د هغو 450 پناه غوښتونکو له ډلې څخه و چې د ترکیه پر سرحد د غزمی د پولیسو لخوا لیدل سوی وو او هغوی په هوا کې د خبرداري ډزې کړې وې. د پولیسو په وینا پناه غوښتونکو وسلې نه درلودې خو د پولیسو حکم یې ونه مانه. د بلغاریا ولسمشر د دې پیش لپاره بخښنه غوښتې ده. سږ کال اروپا ته د تګ د هڅو پر مهال تر 3000 زیاتو پناه غوښتونکو په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او ډیری یې په مدیترانه سمندر کې ډوب شوی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د افغانستان په خوست کې د مالا ادبي او کلتوري پروګرامونه او نورې فرهنګي هڅې ډېرې تر سترګو کېږي. دوی نه یوازې هنري پروګرامونه، بانډارونه، مشاعرې او په خپلو کې بېلابېلې ناستې لري، بلکې په دې سیمه کې هر وخت نوي کتابونه او مجلې هم له چاپه راوځي. بلخوا د ځایي ادارې چارواکي هم تیاری څرګندوي چې دوی به د مدني او کلتوري ټولنو د پرمختیا او همغږۍ لپاره خپلې مرستې لا ډېرې کړي. پاره نجیب الله خیل رپورټ لري.
د جمعې په ورځ د تړون نزی مسؤل مدیر سپینګل روانورزی مشال روري سره په خبرو کې د خوستو ځوانانو د یو شمیر کلتوري پرمختګونو په اړه داسې ویل:
ډېر ځوانان اوس د پخوانی حالت نه راوتلي، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، مجلې چلوي. نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یوه بیلګه ده چې په ځوانانو یې اغیز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړي دي.
شاعر او کرکتونکي فرید الله قربان د فرهنګ په ډګر کې د خوست ځینې پرمختګونه یاد کړل.
چې زیات شمیر ځوانانو دا جرأت پکې پیدا کړي چې له سټیج له دریځه وغږیږي. د دې تر څنګ کلتوري پروګرامونه جوړیږي، همدغه فرهنګي ټولنې جوړوي، د ادب په برخه کې جوړیږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خاط لیوانخیل وایي چې په دې ولایت کې وروستي فرهنګي پرمختګونه له هیلو او امیدونو ډک دي.
لکه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې ده، خوست هم د ټولنې یوه برخه ده. په هر برخه کې پرمختګ کوي، خو دا پرمختګ ډېر هیله منونکی او ډېر چټک دی. د علم په برخه کې خوست د نن لس کال وړاندې خوست نه دی ډېر بالا پرمختګ کړی دی. د ادب په برخه کې خوست ډېر پرمختګ کړی.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست زاهد شاه انګار په خوست کې شته پرمختګونو ته په کتو وایي که چیرې موجودو ستونزو او نیمګړتیاو ته پاملرنه وشي نو لاسته راوړنې به تر دې هم ډېرې وي.
د فرهنګیانو او فرهنګي کړیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د رسنیو له لوري په دوامداره توګه د خپرونو چمتو کول او خپرول، د دولت لخوا د کتابونو د چاپ لپاره زمینه برابرول، د علمي سیمینارونو، علمي غونډو او ورکشاپونو جوړول، د رښتینو فرهنګیانو، هغو فرهنګیانو چې د فرهنګ لپاره کار کړی او کار کوي، هڅول او تشویقول.
د خوست ولایت مقام وایان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې سیمه ایز اداره د مدني او کلتوري ټولنو د فعالیتونو په اغیزمنتوب باور لري.
ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي
او بل اخره د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات تر سره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
د یادونه ورده په خوست کې د ماحول خواوشا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو او ریاوس هم د باختر ستوري د بی کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې هر اونۍ دغه وخت او دغه ورځ پاسومد عابد تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب په ګرم بازار باندې ریپورت ولرو، بیا به د افغانستان په بلخ ولایت کې له ادبی او فرهنګي فعالیتونو په یو مرکه کې خبر شو، او په آخره کې به په جلال آباد کې له یو ځوان تبلیغګونکي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې له مشهورو لیکوالو مسودې راټولوي او په پېښور کې تر چاپ وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي. خو په دې وروستیو کلونو کې خپرندوی ټولنې د پوهنتونونو د استادانو هغه کتابونو ته ترجیح ورکوي چې پخوا به یې د چپټر نوټونو په شکل کې محصلینو ته ورکول. په همدې اړه مو له خبرندوی ټولنو له دوه تنو مسؤلینو او د کتاب له مینوالو سره خبرې کړې او یو ریپورت مو پرې تیار کړی دی. په جلال آباد ښار اسحاقزی مارکیټ کې کتاب پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د کتابونو خرڅلاو ښه شوی دی. دوی وایي چې هغه کتابونه یې ډیر خرڅیږي چې د پوهنتونونو استادانو د محصلینو لپاره لیکلي او دوی خپاره کړي دي. د مومند خپرندوی ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا وایي چې دوی چې کوم مسلکي کتابونه خپاره کړي هر کال یې بیا ځلې چاپ کوي او د پوهنتونونو محصلین یې ترې نه اخلي.
مسلکی کتابونه چې دا ډېر چاپ کو ځکه چې دا موږ سره ډېر خرڅېږي او بار بار موږ دا چاپ کو. بل په دې کتاب باندې استاد ما واس کوي ماسل باندې چې دا کتاب والی نو هغه زموږ ګټم ډېرې او په کال کې زردانې زموږ خرڅېږي دا کتابو. د دې تر څنګ بعضې ادبي کتابونه هم ډېر خوځي موږ سره چې هغه د اوچتو لیکوالانو دي، مثلا غزنپر صاحب او سمیم صاحب او شپون صاحب او نور داسې ډېر لیکوالان دي چې دا کتابونه موږ سره ډېر خوځي. کاغذي نثر یا تاریخي بعضې شاعري موږ سره لکه ډېر لیکوالانو ځي فاسالک شو کاروان سے دے دجو کتابونه مسر ډیر خوځي.
د ختیس خبرندوی ټولنې یو تن مسول زید الله هم وایي چې دوی د مسلکی کتابونو تر څنګ ځنی ادبی او دینی کتابونه هم خپروي چې ښه بازار یې موندلې دی.
د تیر کلونو پرتله د کتابونو خرڅلاو چې کوم دی هغه ډیر ښه شوی دی. ختیس خبرندوی ټولنه هغه کتابونه چاپ کوو چې کوم د ټولنې لپاره بدل لري. د تر څنګ د پنتون هغه کتابونه چې استادان مخکې چپټر وي نور ولتون ته نه رسېدل، موږ استادانو سره اړیکې ونیولې، هغې موږ سره دا ومنله، هغه کتابونه موږ چاپ کړل، ټولنې ته مو راوستل. ځینې عام کتابونه چې د پښتو ادبیاتو کې دي، ځینې دیني کتابونه دي، ځینې اقتصاد کې دي، هغه مو چاپ کړل الحمدلله. اوس هغه خلک چې په خای مطالعه نه کوله یا د مطالعه سره آشنا نه وو یا د کوم کتاب سره ډېر آشنا شوي دي، مارکیټ ته دي کې د نوي کتاب بار بار پوښتنه کوي چې کله کتاب راشي یا اخلي. اوس الحمدلله بازار ښه شوی دی، د کتابونو مینوال ډېر شوی دی.
د کتابونو په دغه مارکیټ کې د هر کتاب پلورنځي مخته د کتاب مینوال لیدل کیږي. یو تن وایي چې کله هم بازار ته راشي نو تر هر څه د مخه د کتابونو مارکیټ ته راځي او د نوي خپور شوي کتاب لټه کوي او چې کوم کتاب یې خوښ شي ترلاسه کوي.
راس خویانه ایم د ننګرهار ولایت خویانه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی. زه چې کله هم خار ته راغلی ما جلال آباد خار کتابخانو ته راځم، کوم کتاب چې مې خوښ شوی دی ما اخیستی دی او له ځان سره مې وړی دی. اوس هم له ما سره په سلګونو کتابونه پراته دي. همدغه مطالعه ده چې ما ترې ډېر څه یاد کړي دي. کوم کتابونه چې زه والم لومړی خپل ولولم بیا په خپل کلي ولس کې خلکو ته ورکوم هغو ته نه ډېره ګټه اخلي. همدغه کتابونه دي چې له خلکو نه سړی جوړوي او خلکو ته شخصیت ورکوي.
خو یو بل تن بیا وایي چې کله ماسلو نو استادانو به پرې په جبري توګه خپل خپاره کړي کتابونه اخیستل، خو اوس د خپلې خوښې کتابونه اخلي او له مطالعې وروسته یې په المارۍ کې د راتلونکي نسلونو لپاره خوندي کوي.
زما نوم مجیب رحمان اشقزی ده، د اداره او حسابدارۍ څخه فارغ یم. مونږ به د استاد په خوښه کتاب اخیسته، هغه کتابونه به مو اخیستل چې استاد به چاپ کړي ول، هغه به په مونږ جبري توګه باندې اخیستل. زه چې اوس فارغ شوی یم، اوس د خپل د خوښې کتابونه اخلم، مطالعه کوم، ځان سره یې په کور کې ږدم، آینده ته د نور نسلونو لپاره به درد خوري. باید داسې کتابونه خلک واخلي چې خلک ترې نه پند واخلي.
بلخوا د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل به د محصلینو لپاره د استادانو لخوا د تیار کړل شو چپټر نوټونو په کتابي بڼه خپرول د محصلینو لپاره ګټور بولی.
هغه استادان چې په خپل زیار او کوښښ باندې هغه چپټرونه چې ګڼ کړونه یې د مخې له مخې درس ورکړی او اوس یې په چاپي بڼه باندې لا پکې زیاتونې کوي، هڅې کوي، دا قابل د قدر دی. زیاتره استادان زموږ شته دی چې هغوی په خپل زیار باندې د تالیف د اصولو مطابق د ریفرنسونو سره دغه چپټرونه جوړ کړي دي او اوس عملا تدریس کیږي. دا ښه پروسه ده، زه یې ګټوره بولم.
د ویلو ده چې په ننګرهار کې اکثرو ځوانانو د کتابونو اخیستلو او مطالعې ته مخه کړې ده. ادب پوهان وایي چې د افغانستان په څیر په وروسته پاتې ټولنو کې دا ډیره ضروری ده چې ځوان نسل له کتاب او قلم سره آشنایی پیدا کړي، سو په دې وتوانېږي چې خپل ټولنه د علم په وسیله له بدبختیو څخه راوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وید زهیر چې په بلخ ولایت کې د ام البلاد ادبی بهیر مشري کوي او په څو نورو ادبی غونډو کې هم فعاله ونډه لري، له ده سره مو د دغه ولایت په ادبی او فرهنګي وضعیت یوې لنډې مرکې ته رابولم.
زهیر صاحب، کدا راته ووایي چې د ام البلاد بهیر تاسو په مزار شریف کې له څو کلونو نه شروع کړی دی او تر اوسه مو څومره ملګري یعنی غړي پیدا کړي دي؟
تقریبا لس کاله کېږي چې دغه ادبي خوځښتونه په بلخ کې را پیدا شوي. په لومړي سر کې مومن بابا ادبي بهیر و چې مشري زبیح الله احساس کول او دغه ملګري را ټول کړه. بیا په بېلابېلو ولسوالیو کې دا بهیرونه جوړ شو چې ام البلاد ادبي بهیر دی، د چاربولک ادبي بهیر دی، د ښځینهو دپاره میرمن ادبي بهیر دی چې دا په اونۍ کې ادبي ناستې سره کوي.
تاسو خو ماشاءالله په بلخ کې د سلورو پنځو غونډو یادونه وکړه، په دغه سلورو پنځو غونډو کې چې افتواری غونډې لري، څومره پښتانه شاعران، لیکوال، ښځینه نارینه به تاسو پیدا کړي چې د دغه بهیرونو مل شوي دي؟
سلګونو ځوانان دي چې دغه بهیر سره تړاو لري، هغې اونیسې ناستې کوي، یو په لسګونو خویندې به وي چې هغې سره هغه اونیسې ناستې کوي او کښېني. دغه د خویندو دغه برخه لږ زره ضعیفه ده، ځکه چې هلته هغه د پښتنو لیکوالو مېرمنو دومره ډېروالی نشته د بلخ ادبي خوځښت سره د تړاو هغه هڅې چې دي. نو ډېرې خویندې اوس میل دي هغه ادبي ناستې کوي او هر اونۍ سره کښېني.
په دغه اونیزو ادبي ناستو کې تاسې څه کوئ؟ ستاسې د غونډو شیوه څه ده؟
په دغه ادبي ناستو کې مونږ هغه اجنډا لرو چې هغې کې تلاوت دی، ورپسې د تېرې اونۍ هغه راپور ویل کېږي، په راپور باندې کره کتنه وي، بیا یو څوک خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، په هغه باندې نقد کېږي، په هغه کې هغه په اصلاحي ټکي په هغه شاعر ته پوګوته کېږي، بیا شعرونه ویل کېږي. هغه څوک چې لنډې کیسې لري لنډه کیسه وایي، پای کې په هغه مېلمه او کوربه وي چې هغوی باندې خپل مثبت نظر ورکوي.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې په بلخ ولایت کې د تیرو لسو کلونو راهیسې دغه پښتانه ځوانان ادبي هلې ځلې کوي، او علاوه د اونیزو غونډو نه تاسې داسې لوی غونډې هم جوړوئ کله؟
هو، هر کال مونږ اختریزه مشاعره لرو چې هغه ډېره غټه غونډه وي. په د کال په پیل کې د نوي کال په مناسبت باندې مونږ غټې غونډې او مشاعرې لرو چې هغه د مختلفو ولایتونو نه پکې ملګري راځي، د مرکز نه هم پکې ملګري راځي، د ننګرهار، د کندوز نه، د لوګر نه، لقندار نه.
کله چې تاسې لوی غونډې جوړوئ، د دې لپاره د مصارفو تدارک له کومه کوئ؟
بلخ ادبي خوځښت پورې چې کوم ملګري تړاو لري هغوی له ژبه دا مصرف ورکوي. کله کله داسې هم کېږي چې بعضي هغه څوک چې کاندیدان وي دې ته مایله کېږي چې تاسو دا مشاعره کوئ، ځکه هغوی ته هم پکې یو هغه کېږي په یو اړخ باندې فائدہ رسیږي نو هغه د دې مصارف ورکوي او دا غونډه را جوړي خو په ټوله کې دغه مصارف موږ خپل ملګری په خپل غاړه باندې اخلو او دغه غونډه جوړو
علاوه د دې اونې زغونډونه او لوی غونډونه دغه سومره بهیرونه چې په بلخ کې تاسو یاد کړل موجود دي دوی سر داسې چاپی لاسته راوړنې لري کتابونه مجلې هم چاپ کوي اخبارونه کوي
دلته څو میاشتنۍ ګڼې چاپیږي د پسرلی سیاسي د پرخه ادبي او کلتوري او ټولنیزه هغه د چې خپرونه دي چې هغه په دوه میاشتې باد یې او میاشت باد چاپیږي ورسره په خوا کې په اوسني وخت کې د پل مچله هم شروع شوی چې بل خلص والی ده او همدارنګ د لټون په نوم باندې یو بل ملګری مالی هغه خبرونه شروع کړی ده چې هغه هم له دغه ځای چاپیږي ورسره ګڼ لیکوالان ملګری کتابونه لیکي چې زه به د یو ملګري یادونه وکړم زبیح الله احساس هغه ډېر کتابونه لیکلي دي ورسره جاوید واک کتابونه لیکلي دي ګڼ ملګري اوس هم همدغه هڅو کې دي چې هغوی هغه شعري ټولګه پوره شي کتاب چاپ شي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم له یو ځوان تبلیغ غون کی سره د زړه خواله
نوم واخلا او بیا را ته دا وایا چې څو کاله به کیږي چې د تبلیغ هنر ته راوتې
زما نوم نور محمد دی کم سے کم اته نه کاله کیږي چې زه دې پن ته راغلم
او عمر به دې څومره وي
عمر به می او بیا ویش کاله خو وي
یعنی دا چې ته په لس کلنې کې پن ته راوتې
اوا
تاسو استاد څوک
زما استاد خو اکبر جان نومیږي ما ډیر یاد ده نور خلکو نه کړی خو استاد می اکبر استاد
نو اکبر استاد ته تاسو داسې په باقاعده توګه باندې شکر می خو
نه زلا شکر ته نه ما جوړ شوی چې شکر اور
په دین هلس کلو کې چې تاسو د تبلیغ هنر ته راوتی داسې مې په لونو ته د دوستانو ودونو ته دعوت شوی یو ځای
اولینا زه د نجیب سمدی سره په پالټې کې ما او مونږ زولې نه چې چرته دعوت شو زه زما ور سره
داسې ول سوالې او ته کلو ته هم زی
کلو ته و مخ کې لو ل سوالې او ته و سالات خراب دی او جنگونه کې بس سالات ډیر خراب خار نه بار نه شو
نو دلته په دې خار کې کچرته واده نه وي او د دوستانو مې پل وی او تاسو دعوت شئ هم ورځي
اولین
دغه دلته چې د تاسو ډیر ده دلته هم کله ځوانان راځي او د موسیقۍ د ورېدو تند ماتولو د پاره
اولین راځي اولین ځوانان راځي د یو ګنټې دوه د پاره مونږ دلته داغو د موسیقۍ کوو ورته اولین
نو دغه گروپ کې چې ته د نجیب سمدی سره تاوی د دې تیرو نه لاسو کلونو نه د سي صدر غريبي هم په دې کار کې کیږي او کنه
بس کیږي گزاره کیږي مخ کې بخو په خا کلو تبتلو لسوالې غانو تبتلو نن سوالات خراب دي بس خار نه بار نشوته
تغه په دغه عمر موده کې د تبلې بلابل ټریکونه زده کړي کدا سی یو یو ټریک د سیدو سو سنیو لپاره وغږی او نومې واخلي خو خدي دا
اول نه یو سو ټریکونه وغږو
مهرباني دغه ټریک نوم شو
دې تاسو په چنچلوې نن سبا ډیر کاری دیتا دادراوی جلدی دادرا او دا اکثر د غزل د پاره
نشتاس خدا لاسونه ډیر خوګی دی ډیر خپل تبلیغ غوي نو زمون د مشال رادیو اوریدونکو وا ستانه د نورو ټریکونو د اوریدو تملری یو ټریک نیمبل هم غوګو
ولین ول گیتاوی
او داس کوم وخت غاګوی
دام د غزل په وخت کې غاګو په میفلونو کې په ودونو کې د غزل پروګرامي بیا غاګو
هغه کلاسیک تبله ستاز ده
کلاسیک لم لګا یاد نه ولی نه دومره یاد نه چې هغه خپل کار په مخه تاوړو
پروستی پړاو کې د کلاسیک ټریک هم ورواچو او بیا به خدای پامانی سره وکړو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
د مسافرو خبرونه.